دا مشال رادیو دا دا محل پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې محل خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې نه ده ثابته شوې، نو د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده ثابته شوې، نو اوس د پر حکومت تورونه نه لګول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي ویګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت تریز او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تېره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصرالملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. عدالتي کمیشن شاوخوا 3.5 میاشتې له 80 زیاتې اورېدنې وکړې او له 70 څخه د زیاتو ګواهانو د ویناګانو پر اساس یې رپورټ خپور کړ. د 2013 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامي شوې او انتخاباتي کارکوونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلي نشي ویل کېدی. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پرېکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیګا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړو مشرانو د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسالو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې کړې دي چې تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد استازی وروغوخت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تېره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده.
The countries of the region. د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ آسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبې پر ورځ په المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسي وګړي ول. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار بیګا مشال راډیو ته وویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماتې وخوړه، نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستو برید وکړ. د ده په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوج ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې څلور وسلوال ووژل شول او درې ژوبل شوي. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته لوی شین څراغ یا اشارې په معنا ولري چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټې ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14 د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې منظورې هڅې زیاتې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاح شوی چې امریکایي فوج ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجرلیک له هوایي ډګره په شاب او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنگي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباریو اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو صلاح وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
دا مشال راډیو ته زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د عدالتي کمیشن پر رپورټ کې ثابته شوې چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې. د پاکستان موسمیاتو محکمې له سیندونو سره اوسیدونکو ته خلکو ته د محفوظو ځایونو ته د تګ خبرداری ورکړی.
ظاهر چې دا باران کابل ریور مانی کیږي نو بیا سطح بج اوچتیږي.
تقریبا 300 ورځې وارننګ دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د سخت دریځۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. او د په غزنی کې د نامنیو په زیاتېدو له کبله د غزنی اوسیدونکي وسلې ترلاسه کوي. د افغانستان کرکټ لوبډلې پاپوا نیوګینی ته تر ماتې ورکولو وروسته د شل اوریزه لوبو نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
شروع کې تاسو ګورئ ډېر ښه لوبې وکړې، بیا د باران له وجې موږ لږ غوندې پوینټونه کم واخیستل، کنه په ورلډ کې موږ لیږی کېدو سینفاینل
سندرې به هم در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تېره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. دا رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ په هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په ماښام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه دندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعات وشو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف د هغه د ګوند بلکې د قوم د موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بې مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتي کمیشن د ورکړ شویو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه اوس منصوبې او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړې شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلې د سره داندلې کې د څه منصوبې یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
نتایج عوام کې مینڈیٹ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیادہ کر جمونگلہ بدہ مزید غلطیاں و تلافی قبول ہوئی او کا جمہوری نظام کی خنڈو نہ نوے راغلے انہوں نے پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی وہ وزیر اعظم نواز شریف امید کا رکھو چدہ دے رپورٹ نہ بدہ کم وقت ضائع کون کی سبق سکوی او ٹول گندو نہ بدہ انتخابات و اصلاحاتی کمیٹی کے دخل حصے کردار لوبوی واضح حدوی عدالتی کمیشن پدو سوا اوہ دیش پانو مشتمل خپل تحقیقاتی رپورٹ پر اڑا دسیارت پورس ویلی وہ چکال 2023 انتخابات منصفانہ اور قانون مطابق وہ عدالتی کمیشن خپل رپورٹ کے دا ہوں ویلی وہ چنئی اور سیاسی گن کٹلی سے اون پہ انتخابات کے منظم داندلے منصوبہ کا رشوہ بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چورت عدالتی کمیشن ہر فیصلہ قبول دا خدا رپورٹ جاچ اخسون پس پخل تبصرہ کوی یاد دیوی دا عدالتی کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاڑخا پہ انتخابات کے دا داندلے الزام لگول نپس جوڑ کر شوے وہ دا عدالتی کمیشن پدری رکنی بینچ مشتمل ہو چپکی چیف جسٹس ناصر الملک جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس اعجاز افضل خان شامل ہو.
مشال تا غوگ ونیسی او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
اوردونکو په پاکستان کې او بالخصوص په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بارانونو لړۍ روانه ده. د چترال د سیلاونو د تازه حال لپاره غلام غوس را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوس پرون چې ما له تاسو سره خبرې کولې نو هغه وخت تاسو راته ویلې چې پرویز خټک چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دی هغه د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره یې کړې ده او هلته یې د 44 کروڑ روپیو د بیړنیو مرستو اعلان کړی دی چې 10 کروڑ روپیو به د انفراسټرکچر او د سړکونو د بیا بحالۍ لپاره وي او 4 کروڑ روپیو خلکو ته د پاکو اوبو رسولو لپاره وي. داسې رپورټونه هم ول چې بیګا بیا هم باران شوی دی په چترال کې. تاسو څه وایاست؟ څه پرمختګ شوی؟ آیا بیا سیلاب راغلی دی؟ څه چل شوی؟
جی بالکل پامیر ساحل سے پرون بیا لگا وہ شو بارانو نہ وہ شو بد چترال کی عمو پا خاص چترال کی چرتا چمنگ لگا وہ موجود ہو او پاگی کی بیا زنی خوالو نہ چکم دینو بیا لگا شو راو اتلا و زنی ودانو تا چکم دینو یہ زیان و زنی دکانونو تا یہ زیان ہو رساو دلتا پا خاص چترال کی چکم مونگ پا آگا مقابن لگا وہ موجود ہونے دو دکانونو تا دریو کورونو تا چکم دینو آگا سکمپل راو تو تیزو بارانونو لوجی نو آگے داغا زیان نورا ساو او دا دی سر سر چکم دا داغا دا وخور داغا دا محکمه دا داغی دا چارواکو سرما خبری اتری وقلی آگے مشال دیدی و تداوی دا چی دلتا کی منگا زنی چکم دا اوبو دا غری دا سکرو دا سربا اوبو دغدی یا ولیدی هغه دغه کړي به بهر کړي وي خو بیا دغه وشول بارانونه وشو ځنی هغه ولی به دغه کړي نو چارواکي دلته دا وایي چې را ده د بارانونو کوم دغه سلسله ده نو دا به د یوې هفتې پورې دغه
رواني. صحیح غلام غوس. هلته په چترال کې د مرستندوی
امدادي کارونه دي دغه دغه
وہ امداد امدادی کارونو پاڑ راتو آئے پدی کت سے پر مختک شوے دے تیر اور چی ماتا سر خبر کول نتاسویل سخت مشکلات دی او یوازی نه ہیلیکاپٹر پر ذریعے مرست رسول کی گی زکا چی سڑکون ٹول خراب دی.
بلکل جی دا چی کم سیلابون دی نو دے بر چترال بر چترال کی چی کم دے درم چشمہ او ورسرہ بیا برا چی کم دا بونی دا غری علاقی دی و دا ترک ملکو علاقی دی ولش و سره دا کلاش مادای چی کم دری دا غری بمبوری ترمبور او بیرر او دا ترک ملکو دا علاقی پوری چی کم دینو دا سیمی دا غری دی متاثیر کری دی او دا بمبوری ترمبور او بیرر تا چی کم دینو رابطه سرکون چی کم دینو اگر او بو بیا ولی دی دزان سره درشان بر چتال تا دا بونی سرک چی کم دینو اگر دی پزی چی کم دینو دا غری ولدې شوې دی او سره د چکم د ګرم چشمی دغه لاره د نوغم ډېر زیات تاوان مترسیدلې دی. دلته چې موږ چارواکي چکم نیو میټینګونه هم بار بار کوي چې څنګه به دا لږه کوو بحال کوو دې لږ کې ما د یو شمېر چارواکو نه پوښتنې وکړې چې تاسو به دا کله بحال کوئ نو هغې چې خو ځینې چارواکو د دغې جواب چې کوم دی نو سم را نه کړو خو ځینې چارواکو مشال ریډیو ته دا وویل ده چې تقریبا 10 ورځې په دې کې لږ کېدی شي لږېدی شي دا دومره چې کوم دی روډونو ته زیات نرسېدلی دا نه شي په اسانه هغه چارواکي وایي چې نه شي بهلېدلې دا ډېر زیات یان دی اوس هم مطلب دا دی چې په چترال غرمنی ورېځې دغه دي خورې دي او چارواکي دا وایي چې بارانونه کېږي نو په هغې کې بیا دغه امدادي کاروایانې چې کوم دي البته یو دغه په چترال کې د بیګا پوری د پرون پوری هغه نه و بجلی نه و نو په چترال کې د بجلی چې کم لګره
نظام دی هغه بیرته بحال شوی
پاور هاوس دی چې هغه بیرته لګ شوی دی بار شوی خو چې کم کلیوالي علاقې دي لري پرتی علاقې دي نو
هلته اوس هم بجلی نشته
د صفا اوبو نظام او ورسره چې کم د سړکونو نظام او د بجلی چې کم نظامونه دي نو هغه لګ دي نه دي دا بحال شوی.
سید غلام غوث په دې اړه چې نور څومره پرمختګونه کیږي له تاسو سره رابطه کوو. خپل اوریدونکو و خبرو ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسئ. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګل یا دوشنبه به روانه وي. هلته په پېښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالي زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمدالله له اسلامآباد معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ پېښور خار او خوشا سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورننوتې چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي څلورو نه تر پنځه ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا پېښور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمې سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې بعد اوبو سطح اوچتېږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سیندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسېدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهره چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتېږي. جهلم چناب راوی اور ستلج هغه کې
ضرور پختن په جواب کې د آفتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
تقریبا پنځه ورځې وارننګ دی. تھرسډے نه تر منډے پورې دی. د کی پی کې کوم ڈسٹرکټونو کې بارانونه دي. ملکن او ادارې ډیویژن لینڈ سلایډینګ خطر دې سګډونه تا دا وارننګ مونږه سار شیئر کړی دی. ټول دا سونو ډیسټریکټ دې ته جیت بای فیکس هم جوړ تا میسج هم زموږ یو کیږي مونږ دې چې خپل انتظامات او کیږي.
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانی سیمې ناران سړک نن د زیارت پورز د لینڈ سلایډینګ لوجې ځای په ځای بند شوی دی چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان ګیر شوی دی. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت خپل تیاریاں مکمل کړی دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي.
چترال کې څنګه جوړه تباہی شوی ونه پوره صوبائی حکومت مشینری دل ترا غلې وا اوس ټن کې اصطلاح ټول صبح کې شروع شو. په پېښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي. فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی. درشن پی ڈی ایم ای دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړې دي او درشن د ټول صبح مونږ ته علم وي او چې چېرته چېرته سلایډ کیږي نو که هغه د سی این ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار دا غیر بار د امینډار فنډز او کاغه د خیبر پختونخوا هاي وی اتارټي روډ وی نو هغه ته بالکل سټینډینګ انسټرکشنز یې فوري تور بخپل مشین مو کوي او اواز دی.
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالي به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اردوونکو درته پر راتلونکي غړی کې د روښانه مستقبل اونیز خبرونه در خبرو. وس د کډوالو پاړې یو رپورت ته شمالي وزیرستان انتظامی پریده قبیله غک کړی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل د روانې میاشتې تر 28 نیټې سرته ورسوي. چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیله کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 28 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي. په دې اړه نور معلومات عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې ایدک قبیلې کډوال دی خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او که 28 جولای یعنی در روانې سه شنبې پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالی وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړي دا خبرې مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس ستنېدو لپاره قافله تیاره کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپله سیمه ته ځي. د ایدک قبیلې اوسېدونکي قدیر داوړ چې د وړوکي اختر نه دوه ورځې وړاندې خپله سیمه ایدک ته تللې، مشال ته یې وویل اختر خوشحالی یو په دوه وه او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي.
پنځلس میاشتې پاس زه خپل کلي ته راوړم، دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کې مخصوص کړو. خاص خبره دا وه چې خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو، خو بدقسمتۍ سره هلته کې څه لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو پوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سهولت نه شته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي، نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوي نه دي، او دوی کوشش کوي کېدای شي چټۍ دي چې هغه چټیانې ختم شي، هغېره به سرکاري تعلیم یې درې هم په حال شي.
د ایدک قبیلې واپسي روانې میاشتې اولې نېټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر 200 پورې کورنۍ واپس ستنې کیږي. پولیټیکل انتظامیې په وینا د شمالي وزیرستان سپین وام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4,200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ 1.5 نېټې نه پیل شوې وه او ایدک قبیلې واپسي د روانې میاشتې اولې نېټې نه شروع شوې. ایدک قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسي لپاره یې قریبا 3,500 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوردونکو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایدک قبیلې کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تیر کال په جون کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو لکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره شمېر د ښځو او ماشومان وو. د کډوالۍ ژوند په ټولیز ډول پر کورنیو اغېز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوې ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخې دي. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې له امله په لکونو ځایي اوسېدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بې کوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 1.5 نېټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحلهوار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې یوې زنانه نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسېدله او نوسوی ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلي کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنا چیر خو می خپل غلی وین زکه نه دی وو ننګ نه وی وو د یو شي تکلیف ان وی کنا زیای نه پارا دی یا پارا دی پندېز کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره خو خپل مشکات کویر تعال ما سیون ال مسیتا وون زیر تا و دول تا خو پر دای و کان د سیان شکرا یا خبره بیا چې زړل د اج پر د مو ته چا خلا زی بیا ز سب ک پر دای و کنه.
هم له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړه شوي دي.
ډیر مړه شوي چې دا هات ته کرتا و ډیر خانته تا کېره دې برکاته نو دا مرا سوچ کې ته اوس پاورې په دا وې یې سي اپریشن یې سي په دې هم یې نه پیری چې د مې نیستا مې سي جربلا زو مې په خاصول سي یا نیستا دونه یې رو کړې په خاصول سي دا زه هم تا نرتي خپل کلا خپل وطن خپل کېری نه مستزه نه ترسي
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او داغوی پر کورنی ژوند څه اثر لري د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ هلته کې میرلي کې کاروبارونه وو کنه اوس دلته کې زمونږ کاروبار نشته ځکه زمونږ زړه نه لګي ځکه چې اوس دا پته نه لګي چې مونږ به نن ځي او که سبا به ځي بس په دې کې روان یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو کور کې خو خامخا مالي ضرورت دی دې په وجه د کور کې مساله راځي ځکه چې زنانه هم قسمه قسمه ډیمانډونه دي کپڑے هم دي خطې هم دي بیماران هم دي نو دا هغې چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح په صحیح طریقه باندې نه کېږي مونږ څومره داسې دغه 40-50 نه ابو چې کوم زنانه دي کنه نو دې ته اکثر د هغه زړه چې کومه بیماریانې دي دا هم ولګېږي.
د ټولنیزو چارو کارپوه ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوځي.
قبائلی سیمه کې خزا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې وه. هلته چا فکر هم نشو کولی چې په بې کوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ ښځې به په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. ښځې د قبایلي سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود، د په زراعت کې کار کاوه، د په مالداری کې کار کاوه.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروري بولي چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب انتظام وکړي، څو ښځې د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تېرولو ته واپس راوګرځي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورېده. تاسو د مشال راډیو خپرونې په 621 کیلو هرتز منځنۍ څپه او په www.mashalradio.com پاکي صفحه اوریدئ شئ. اوس هم د هارون باچا نوی البم هیلې څخه یو غزل.
اشوند لزهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہرو دک
اردونکو په پیښور کې نهنیمې په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 زیږدیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلاتون کې کمیسیون ته رپورټ وروسته هیواد نوې دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولس ته په وینا کې وویل، د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او مسلم لیګ نون د استازلیک یا منډیټ پخلی کوي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټویټر په خپل بیان کې ویل، د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو پر رپورټ به هغه وخت تفسیره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان براین تریبس مشال راډیو ته وویل، جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تېره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل، په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې د یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تېر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی چې تر دې وروسته د سرحدي پولیسو او د وسلوالو ترمنځ د شپې ناوخته پورې جګړه روانه وه. په سمدستي ډول په دغې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته او وسلوالو هم لا څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د لوی شین څراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیر لیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي، ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. اداري لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمي پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادھر یہ مخ کلی کی په پاکستان کې د ترها گری صورتحال جاج واغستل شي، نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې این جی اوز کاروي چې له قبل ترها گری ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی. ادھر یہ اخر کلی کی باید چې وفاقی او صوبائی حکومتونه د ټولو این جی اوز د فنډنګ او د اخراجاتو معلومات را جمع کړي چې معلومه شي کوم این جی اوز خالص د خیر ښېګڼې کارونه کوي او کوم د ملک دښمن سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي، نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې په ترهګری کې فنډینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکې مشر کوس پڼ خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاده تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلی او وایي چې دې لړکی اتفاق رای پیدا کول غواړي او د هغې وروستو په کار ده چې کالاباغ ډیم جوړ کړی شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رای پیدا کړی شي یا د دې کوشش وکړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیخ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي، هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازعه جوړه کړې. ادارې اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي، نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاکستان هونزا درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د هنزه وادای کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډیر غریب وو د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندویو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هنزه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هنزه وادۍ کې د ښځو د سواد کچه 90% ته رسېدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2018 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمیر یې 3,15,000 ته رسېږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که د ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به د تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازې په معنا وي. نوموړي دا خبر پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپبلیکن سینیټرانو له ایران سره د شوي تړون ردولو لپاره کیمپین پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یوه لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعیه غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
that has been spoken of
سپینه مانی هلې ځلې چټکی کړي چې په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند د غوړل خو له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخاوني سي. د دې موافقې لمخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به پر دې هیواد د لویدیز لخوا لګول شوی بندیزونه په تدریجي ډول فسخ کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
د غزنی چارواکي وایي د هغه ولایت خلک د ځان دفاع لپاره د وسلو اخیستو په حال کې دي. د والی مرستیال مشال راډیو ته وویل وروستیو نامنیو خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د امنیت په ټینګښت کې د حکومت کمزوري د دې لامل شوی چې خلک په خپله د خپلې دفاع لپاره هلې ځلې وکړي، خو د کورنیو چارو وزارت د پاسون کوونکو د ملاتړ هوډ څرګندوي. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د غزنی ولایت د بیلابیل ولسوالیو خلک خپل د اوشر او زکات پیسې سیمه ایزو پاتون کوونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي دغه شان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب داعش او نورو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکي له وروستیو ناامنیو په اندېښنه کې دي او په دغه ولایت کې د وسلې اخیستل د خلکو یوه اړتیا ده.
غزنی په امنو سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب داعش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوی بدلون او غورځنګ رامنځته سوی دی. د وسلو اخیستل او تر څنګ یې د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو د مسله کولو او هغوی ته د عشر او زکات ورکول دا ډېر ګرم دي.
ښاغلي احمدي وویل چې خلک په اندړ، ګیرو، قرباغ او مخور کې له دوو کلونو را په دې خوا د ولسي پاڅونونو تجربه لري او اوس خپل د عشر او زکات پیسې هم پاڅون کوونکو ته ورکوي. خو په دې وروستیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوي دي. د اقدام په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې له حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان د مرکزي سیمو د اوسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی دې مجهز کړي، ځکه د ښاغلي محقق په وینا د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارهګان هدف ګرځول دي. همدې موضوع ته په تړاو په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم د ولسي پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک یې له امله اوس د خپل امنیت لپاره تیاری نیسي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمي وویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع ونه شي کړی، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کې دوه مخه ونیسي.
موږ د بحران او بې ثباتۍ په حال کې یو. د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخته اقدام کړی یا یې هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی له سیمو نه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نسي کولی دا حق نه لري چې د خلکو د مسله کېدلو مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا پخپله د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسله سي حکومت مخه نسي نیولی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسي پاڅون کوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسي پاڅون کوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی تر څنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
د اجمل تورمن رپورټ موارد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمه پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د له هغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یوه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز یادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړي دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي یې ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبرپاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د احمد تکل رپورټ مو اوریده او راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ داسې دروو. د الماس خان خلیل په غږ مو سندره اورېده او راځي چې وسم بل رپورټ ته ورشو. له پاکستان خبریدونکي ډان ورځپاڼې په خپله اداره کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي خو ورسره اندېښنه هم ښودلې ده. ورځپاڼه وایي د بلوچستان اوسني زیاتره بلتون پالان تعلیم یافته ځوانان دي او د بلوچستان سرداران یا قبایلي مشران پر دوی زیات اثر نه لري. بل دا چې د ملتپالو د تښتونو او وژنو لړۍ هم د پخوا په څیر روانه ده. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړې چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس وو او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستانه لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یوه قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې په کې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتونپاله دا ګڼي چې د خان اف قلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼې لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنټ یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نا اعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تښتونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولای.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا استحصاب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په درغلۍ تورن شوي د معدنیاتو له پخواني وزیر ضیا الله افریدي څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نورو ورځو غځولی دی چې په اړه یې شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیا الله افریدي د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو. بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمې اوریدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیا الله افریدي د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لسو ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخوا ضیا الله افریدي او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي. په دغه درخواست کې د ضیا الله افریدي وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سره مطلب دا بالکل انلیگل دی، چونکہ دې دوپاره چې کوم دی احتساب کمیشن چې کوم لیجسلیټیو کمیټی دا دې دوپاره چې کوم دی 10 ممبرز ریکوایر دی، هغه 10 ممبرز لازمی وو څه پوری نه دی اخیستي، صرف 5 یې اخیستي دي او دا هغې هم څه پبلک نوټس هم نه دی شوی. نو د دې مطلب څه لیګلی څه ویزو فلان شتن دی نه. د دې نه علاوه ضیا الله صاحب یو درخواست ورکو چې د دې په خلاف دې مناسب څه کاروایی وکړی شي.
بلخوا هم د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر حریش یوسف مشال لیډو ته وویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی. دا ضیا الله افریدي هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغو مقدمې او ګواهان پکې وړاندې کیږي. په حقله باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرستې ونه کړي.
بارشا باندې څوک لګي اوس پورې ماته تاسو کسو خی چې نیولې شوي یو بل باندې پلین نه لګي. قانون خو چې ټولو لپاره یو دی، هغه خپل کار به کوي. دې کې سار څوک راتلی شي، دې کې مشر کشر بلکې پارټي هم نشته. دې کې چې څوک هم انوال دي ټولو پسې انشاءالله مونږ چې چا هم کرپشن کړی دې کې ګورو به چې کم عہده باندې هغه چې څوک هم کرپشن کوي په هغه خلاف مونږ اکشن واخلو.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیا الله افریدي چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولې وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمه فیصله راتلو پورې د هغه د پټې رکنیت هم ځنډول دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځنې غړي چې د ضیا الله افریدي مرستیال دي څو سوارې په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پروس خټک باندې تورونه لګولې دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوردون کو تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه لوبه کې پاپوا نیوګینی ته په ماتې ورکولو سره د 2018 زیږیز کال د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه. تر لوبې ګټلو وروسته د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ له نوروز منګل سره خبرې وکړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې څه احساسات لري.
ډېر د خوښۍ ځای دی ځکه چې د دینه مخکې هم دغسې لوبې کړې وې او کوالیفای شوي وو. دې پرې ډېر داسې یو وخت کې مو خراب شوي وو. شروع کې کومې لوبې وشوې ماشاءالله ډېر ښه علاقه ډېر ښه پرفارمنس وکړه. بیا دوه لوبه د باران له وجې ونه شوې نو هغې کې مونږ پاتې راغلو. نو بله چې کوم لوبه د هانګ کانګ سره وه او اسانه داسې وه چې هغه میچ زمونږ مونږ یې وګټلو نو علاقان ډېر راغورځېدلي وو. بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دي هغوی مونږ ته ډرګرانه را کړه او مونږ خپله مونږ چې یاره لوبه کې ګټل بایلل شته او دینه مخکې چې کوم لوبې کړې دي فاینل یا سیمی فاینل مونږ بایللې. مهم ټکی اوس کوالیفای دی که ټورنمنټ نه مونږ بار شوي وو خو کوالیفای به کوو انشاءالله. نو علاقان ډېر عزم او جذبې سره لوبه وکړه او نتیجه تاسو خپله هم وکته او ماشاءالله ډېر ښه یو ریزلټ راغی وکول شي شپړتم ول کپه کوالیفای شو.
منګل صاحب نور زل چې تاسو کوم نړیوال کپونو ته وتلي واسطه هغوی چې دغه کوالیفاینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شی لوبې کړې وې داسې په اسانه وتلي واسط خو دا ځل ملوبه او چانس مو ډیر سخت وو. نو څه تابعې مې کړې اوس پلان مو ورته دی لوبې ته؟
یقینا دغه مخکې که تاسو وګورئ هغه په اماراتو کې وې هغه آب و هوا زموږ لوبغاړو لپاره ډېره سازګاره وه. نو په دې خاطر مونږ شروع که تاسو وګورئ ډېر ښه لوبې وکړې. بیا د باران له وجې مونږ لږ غوندې اپوینټمنټ کم واخیستل که نه په اول راوند کې انشاءالله مونږ کولیفای کېدو سیمی فاینل ته. بیا چې کله مونږ هانګ کانګ ته هدف ورکړ او د هانګ کانګ بیټسمنانو ډېره ښه لوبه وکړه چې هغه لوبه ډېره مشکله وه ته خو دوی ځان ته ډېره اسانه کړه. بیا هم مونږ ته یو مشکل پړاو وو نن میچ. نو الحمدلله لکان ډېر یو صحیح طریقې سره په آرامه سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړه. نو بالینګ ماشاءالله شاپور زادرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشو. نو دوی مونږ وکولی چې هغه هدف داسې زیات ونه کړي څنګه هدف کم و خو پرشر ډېر زیات وو.
پنځه شپېته ستاسو په شلا ورځو لوبو کې همدغه تر ټولو زیات اننګز دی. که دې ټول اننګز تاسو کله لوبه کوله دغه څلور ورځې شپږ ورځې چې مو ولې که دې وخت راته ووایست چې تاسو څه سوچ کوو؟
سوچ دا و چې ما ته پلان راکړ شو ټورنمنټ په سر نه چې ته به مطلب څوارلس پنځلس اور پورې خپل یو دوه رنځونه کوي کوم بال تا ته ملاویږي خپل شاټ نه یې سره وه. نو زه په هغې پلان سره لاړم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه ډېره مننه کوم چې ما باندې دومره دوی ډارګرانه کوله. نو هماغه وو چې خپل اکسپیرینس مونږ شیر کړه. نو دغه د شاه ضرورت وو نه ځکه چې مونږ سره شاله شاته نبي یا نجیب زدران شفیق الله شفق دغه برتینان وو هغه شپه وو کې وو کې ورځ وو هغه سب طریقې سره مونږ روان وو. نو دغه پلان او پلان مطابق لاړو نو ځکه مونږ ته اسانه شوه او یقینا چې دا کوم اننګز ما وکړو دا به زما د زندګۍ بهترین اننګز وي او زه ډېر خوښ یم.
منګل صاحب هغه خلک چې هغه مینوالو پښتانه او افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپه وو هغوی ته څه وایست؟
یقینا زه هغوی ته ډارګرنه ورکوم چې خیر ده ګټل او بلل چې دا د لوبي حصه ده او کرکټ کې دا نه ویل کېږي چې د هانګ کانګ ټیم دی یا د عمان ټیم دی. څوک چې تا سره مخامخ وي نو هغې ته به ډېر متوجه وي او هغه چې په دې لیول لوبېږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي. نو مونږ یو ټیم هم اسانه نه اخیستی او هغې سره مونږ ټف ټیم ورکړی دی. هانګ کانګ نه چې میچ ګټلی دی هغوی په خپل محنت خوري باندې میچ وګټل مونږ آرام سره لوبه کړې. دغه عمان چې مونږ ته ماته راکړې ده نو هر یو ټیم دلته راغلی دی هغوی دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کوالیفای شو. نو الحمدلله افغانستان وکولی شو چې کوالیفای شو.
له نوروز منګل سره مو د بوریوال کاکړ مرکا اورېدا وسم د راشد خان په غږ د راګ.
سگا مپانی نسانی پاما ماگا ماگا رے سا تانا دیرے نادیم تانا نادیم تانا دیرے تانی دیرے نادیم تانا نادیم تانا دیرے تانی او دینا تانا نانا نا دیرے تانا دیرے نا ओ दे ना ता ना 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 दे रे ता ना दे रे ता ना दे रे ना दिन ता ना ना दिन ता ना दे रे ता नी दे रे ना दिन ता ना ना दिन ता ना ना दिन ता ना ना दिन ता ना दे रे ता नी दे रे ना दिन ता ना ना प म ग म द प म प नि द नि सा नि द प सा नि द प म ग म म प म प ग म ग रे सा ಮಮ ಗಮ ದ ಪಮ ಪನಿ ಧನಿ ಸನಿ ದ ಪ ಸನಿ ದ ಪಮ ಗಮ ಮ ಪಮ ಪ ಗಮ ಗರೆ ಸಾ ದಿಂತನ ದಿಂತನ ದಿಂ ದಿಂತನ ದಿಂತನ ದಿಂ dintana 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 dere tani dere nadi tanana dintana dere tani dere nadi tanana sani dani sani da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sani da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa sani dani sani da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sani da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa dintana dintana dim dintana dintana dim dintana 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 dere tani dere nadi tanana dintana dere tani dere nadi tanana dintana.